احمد شیبریم دا ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونې دا اوریدونکي هرکلی کوم. د کونړ د چپی درې ولسوالۍ په ځنګلونو کې اور لګېدلی. دا ولسوالۍ د نورستان نورګرام ولسوالۍ ته نږدې پرته ده چې له تیرو لسو ورځو راهیسې په ځنګلونو کې اورونه لګېدلي دي. د کونړ د اطلاعات فرهنګ رئیس مولوي نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته تېره شپه وویل چې د چپی درې په دیګل سیمه کې اور مهار شوی، خو د لوی خوړ په سیمه کې لا هم لګېدلی او د سیمې خلک یې د مړ کولو هڅې کوي. د طالبان حکومت د افغانستان د څلورو هوایي ډګرونو د عملیاتو او امنیت چارې رسماً د متحده عربي اماراتو یو شرکت ته وسپارلې. د ملکي هوایي چلند ادارې په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې د غبرګولې له دیارلسمې څخه د کابل، کندهار، هرات او مزار شریف د هوایي ډګرونو د عملیاتي او امنیتي چارو مسؤلیت په رسمي ډول د ګاګ سلوشن په نوم اماراتي شرکت ته سپارل شوي، خو په هغه سند کې چې د طالبان حکومت نږدې لس ورځې مخکې له دې شرکت سره لاسلیک کړ ویل شوي وو چې د دې هوایي ډګرونو امنیتي مسؤلیتونه په تړون کې نه دي شامل. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نړیوال جام ته د غوراوي د لوبو په لړۍ کې نن له زمبابوې سره یو ورځنۍ لوبې پیلوي. د دې لوبو کوربه زمبابوې دی او د لوبو دا لړۍ په پلازمېنه حرارې کې ترسره کیږي. د افغانستان او زمبابوې ترمنځ دوه نورې 500 ورځې لوبې، یوه د دوشنبې او بله د راروانې پنجشنبې پورز پلان شوې دي. د اوکراین دفاع وزیر وایي چې اوکراینیان باید ډېر ژر خپل هیواد د روسیې له یرغل څخه آزاد کړي. اولکسی ریزنیکوف پرون په سلواکیا کې یو امنیتي غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې په وینا کې وویل اوکراینی ځواکونه د خپل هیواد د آزادۍ لپاره وسلو، ټانکونو، هوایي ځواک او د هوایي او سمندري حملو ضد وسلو ته اړتیا لري. پر اوکراین د روسیې د یرغل په تیرو سلو ورځو کې د ناټو غړو هیوادونو او په سر کې امریکا اوکراین ته وسلې، مهمات او مالي مرستې چمتو کړي دي. د اوکراین دفاع وزیر وویل چې کرملین غواړي دا جګړه وشته کړي، نو ځکه هیواد وسلو او مهماتو ته سمدستي اړتیا لري. د قرغزستان د سرحدونو د ساتنې د خدماتو اداروي پرون یو ځل بیا د دې هیواد او د تاجکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. د ادارې وویل نښته هغه مهال پیل شوه چې قرغزي ځواکونو د تاجکستان د سرحدي ځواکونو د برید په وړاندې د دفاع لپاره وسله پورته کړه. د تاجکستان لوري تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د تاجکستان او قرغزستان په ګډون د منځنۍ اسیا ځینې هیوادونه له اوږدو کلونو راهیسې په خپلو کې سرحدي لانجې لري. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. طالبان وایي چې داعش ډېر زیات کمزوری شوی او بل مقاومت هم نشته.
د مقاومت په نام څوک بغاوت باندې لاس پورې کړي د پسوی دی او له منځه وړل شوي کوم فزیکي حضور یې موږ نه وینو، نه کوم جبهه وینو.
ذبیح الله مجاهد دا خبره د ملګرو ملتو د یوه راپور د ردولو په ارتباط کړې ده. وړاندې ته دې تفصیل درکوم. د بشري حقونو د څار سازمان له نړیوالو غواړي چې له افغانانو سره دې پر مرستو لاس نه نیسي تر کله به افغانان د نورو مرستو ته سترګې په لاره وي. د پوهنتون استاد دوست محمد احمد صاحب
تر هغې به دا وضعیت دوام کوي تر څو چې د افغانستان د اوسني حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ یو رسمي تعامل نه وي رامنځته شوی.
په دې خپرونه کې به د ښځو په تړاو د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د وزارت د پریکړو په اړه هم واوري. د چارو شنونکي شینکی کړو خیل وایي
ټول هغه فرصتونه چې نړیوال غواړي چې طالبان سره همکاري وکړي یا په رسمیت یې وپېژني یا په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي، دا هغه ټول بندیزونه چې همدغه وزارت یې ورته ایجاد کړي.
د نجونو لپاره درسي ساعت هم لرو. په دې ساعت کې د مځکې د ګرځېدا په ارتباط د معلم څرګندونې اوریدلې شي. تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
طالبانو د ملګرو ملتونو د کارپوهانو هغه راپور رد کړی چې وایي د دوی واکمنی د داعش ډلې او د پخواني دولت د امنیتي ځواکونو لخوا تر ګواښ لاندې ده. په دې راپور کې چې تیروني امنیت شورا ته وړاندې شو راغلي دي چې طالبان شاید حواله تودېدو سره د دې دوو ډلو له حملو سره مخامخ شي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو هغه راپور رد کړی چې وایي د دوی واکمنۍ ته د داعش او پخوانی حکومت د امنیتي ځواکونو لخوا خطر متوجه دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګا ازادۍ رادیو ته وویل دا دواړه ډلې د دوی لپاره سرخوګۍ نشي جوړولی.
اسلامی امارت لکه هغه وخت سي کنټرول دي خارونو په لاس کې اخیسته د دغه داعش په نامه په دیده سي وحد کې و ولې اوس په نهایت کې صاف حالت رسیدلی دی او کیسادم نه دی پاتې او ظاهري وجود دی چې نه لري نامدار از دې مقاومت په نام څوک بغاوت باندې لاس پورې کړي د پسیوي دی او لمنځورل سي کوم فزیکی حضور موږ نه وینو نه کوم جبهه وینو د فکېدو د بار اسلامي امارت قاطع ده او ډېر ضرب ان شاء الله سره کنټرول سي او هغه نورمال حالت راوړي
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په تازه راپور کې چې د غبرګولي په 12مه د امنیت شورا ته وړاندې شو راغلي دي چې د طالبانو واکمنۍ ته اصلي خطر د اسلامي دولت ډلې یا داعش او د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو د چریکي حملو لخوا متوجه دی راپور زیاتوي چې د حواله تودیدو سره خای جګړې زیات شي ځکه داعش ډله او د مقاومت ځواکونه دواړه د طالبانو پر ضد عملیات کوي په راپور کې همدارنګه زیاتونه شوې چې داعش او القاعده له 2023 کال مخکې پر نړیوالو اهدافو د حملو توان نه لري په امریکا کې د دیموکراسي د دفاع د بنسټ مخکخ کارپو بیل روجو هم په دې باور دی چې د داعش ډلې د حملو تمرکز تر ډیره پر طالبانو دی نه پر نړیوالو اهدافو
د داعش ډلې خراسان څنګه که څه هم طالبانو ته یو ګواښ ګڼل کیږي خو دا یو لوی ګواښ نه دی دوی پر سیمو کنټرول نه لري او د جنگیالیو شمیر یې هم کم دی د داعش خراسان څنګه تر ډیره د طالبانو په منځ او ګاونډیو هیوادونو کې د یو ځوز حیثیت لري چې لویدیز ته کوم ګواښ نه ګڼل کیږي پر خپل بقای تمرکز کړي دومره وخت نه لري چې د غرب خلاف کومه حمله وکړي هدف یې د طالبانو نسکورول دی
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په تازه راپور کې راغلي طالبان په داسې حال کې چې له یوې یاغي ډلې څخه په یوې واکمنې ډلې د بدلېدو لپاره هڅه کوي په دوو ډلو ویشل شوي دي یوه د مصلحت غوښتونکو او بل د توندلارو ډله خو د راپور جوړونکي وایي چې د توندلارو واک په کې ډېر دی راپور زیاتوي د طالبانو په تحریک کې واک ته رسیدو وروسته د خپل منځي اختلافونو لپاره ګڼ عوامل شته او دا نظر پیاوړی کوي چې د دوی حکومت ولی لګډوډیو ډکه او پاشلې ده او د لیوالتیا په کې زیاته ده چې خپل پالیسیو او ژمنو څخه په شا شي
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
د بشري حقوقو د سار سازمان لمرستندوی هیوادونو غواړي چې له بيوسل افغانانو سره بیړني مرستې وکړي د شوزو په چارو کې د دې سازمان مرستیاله هی دربار سجرډو ته وویل یو ناسمه انګیره نشته چې ګنې په افغانستان کې د ژمي له پای تر رسیدو سره مرستو ته اړتیا هم پای تر رسیدلې ده د ملګرو ملتونو د اټکل لمخي د افغانستان نږدې 40 میلیونه وګړي له سخت لوږې سره لاسو ګریوان دي په دې اړه نور تفصيل په دې راپور کې
د بشري حقوقو د څار سازمان یو ځل بیا د افغانستان پر روان بشري وضعیت اندیشنه وشو ده او پر مرستندوی هیوادونو یې ژغ وکړ چې د بیوزلو افغانانو لپاره سمدستي بشري مرستې چمتو کړي د شوزو په چارو کې د دې سازمان مرستیال مشر هی دربار پرون د غبرګولي پر 13مه ازادي راډیو ته وویل چې نړیواله ټولنه او طالبان باید د افغانستان د اقتصاد د بیا رغونې په برخه کې ګډ کار وکړي
I think there's been a bit of a misconception that the winter فکر
کوم یو ناسم تصور شته چې ګڼې ژمی پای ته رسیدلای او ورسره بحران هم ختم شوی خو حقیقت داسې نه دی همدا اوس هم بیخي ډیر خلک له سخت لوګي سره مخامخ دي خو دا وخت به هغه محل نور هم سخت شي چې بیا ژمی را ورسیږي
د بشري حقوقو د څار سازمان مرستيالي ویل چې افغانستان ته د مرستو پر استولو کې د هر راز ځند پایله شایي مرګونی او له نورین ډکوي میرمن بار زیاته کړه چې د طالبانو او د نړیوالو په تیر د امریکا ترمنځ د یو توافق یا تفاهم نشټوالي د افغانستان د اقتصاد بیا رغونې ته سخت زیان اړولای دی د طالبانو له بیا وکمنې دوه وروسته د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمنۍ په امریکا کې کنګل شوې د تیر کال لزمري میاشتې په وروسته موده کې نړیوالو له افغانستان سره یو لړ مرستې وکړې چې کچې ډېره زیاته نه و د خوړو د نړیوالو پروګرام د اټکل مخې د افغانستان شاوخوا 9.8 میلیون خلک په لوږه کې ژوند کوي د ملګرو ملتونو د راپور لمخې په افغانستان کې شاوخوا 1.3 ماشومان د قحطۍ او خوارځواکۍ له کبله د مړینې له ګواښ سره مخامخ دي د څه کم لسو میاشتو له اوښتو وروسته هم نړیوالو د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او د څو مهمو شرطونو له هغې ډلې د بشري حقونو او په تیره د ښځو حقونو ته د درناوي د یوه ټول شموله حکومت د جوړېدو او د دې ژمنې په خاطر چې له افغانستانه به نورو هیوادونو ته ګواښ نه متوجه کیږي د دوی له حکومت سره د نړیوالو تعامل ځنډیدلی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د ښځو په چارو کې د بشري حقونو د څار سازمان مرستیال هی دربار له مرستندویو هیوادونو غوښتي چې له بېوزلو افغانانو سره بیړنۍ مرستې وکړي. د مرستو د نه رسېدو په صورت کې څه پېښېدای شي او طالبان څنګه هیواد ته د نړیوالو مرستې راجلبولی شي؟ په دې اړه احمد تکل د پوهنتون له استاد او شنونکي دوست محمد احمدزي سره مرکه کړې او په سر کې یې پوښتلی چې تر دې دمه د نړیوالو مرستو تر څه بریده په افغانستان کې د بشري بحران له کمولو سره کومک کړی.
لومړی خو هر هغه پریکړه او اقدام چې د بشري بحران د مخنیوي په برخه کې افغانستان کې مرسته کولی شي د هر کلي وړ دي. اما متاسفانه په تیرو نهه میاشتو کې چې سبان دي 900 میلیونه ډالر د نړیوالې ټولنې له لوري د افغانستان د خلکو سره په مستقیم یا غیر مستقیم ډول مرسته شوې دي، هغه څه چې تمې وي او یا هغه څه چې اړتیا وه چې د بشري بحران د مخنیوي په برخه کې به مرسته وکولی شي، متاسفانه دا مرسته نه ده کړې. دا د حکومت په کچه دوامدار هسته اړتیا لري چې بشري بحران د مخنیوي لپاره لارې چارې ولټوي.
احمد زای صاحب، په داسې حال کې چې نړیوال د طالبانو له حکومت سره ډیر لږ تعامل لري، پر روان ژمی کې تاسو څه اټکل کوئ چې وضعیت به څه ډول وي؟
هیله مند یو چې د افغانستان اوسنی حکومت تر هغه وخت نړۍ سیمې او نړیوالې ټولنې سره یو تعامل ته ورسیږي تر څو د دغسې وضعیت د رامنځته کېدو له وار د مخه مخنیوی وشي. اما متاسفانه که داسې یو حالت چې نړیواله ټولنه د اوسني حکومت سره تعامل ونه شي کولی او داسې یو حالت رامنځته کیږي، نو دا واضح خبر ده چې دلته به فقر او بېوزلي پسې زیاتیږي او اقتصادي بحران به لا پسې چټکیږي چې دا بیا حکومت د عامه خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې د ستونزو او ځنډ او خنډ سره مخ کوي.
د اوسنۍ روان وضعیت او د بشري بحران تر څه وخته پورې په همدې ډول دوام کولای شي؟
طبیعي ده چې تر هغه به دا وضعیت دوام کوي تر څو چې د افغانستان د اوسني حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ یو رسمي تعامل نه وي رامنځته شوی. ما متاسفانه که چیرته دا وضعیت همداسې دوام وکړي، منفي اغیزې به یوازې د افغانستان پر عام ولس باندې پریوزي او هغه دا چې دلته بیا اقتصادي مرستې بندیږي چې بیا به شته اقتصادي بحران او بېوزلي لا پسې سرعت اخلي او چټکیږي. موږ هیله لرو چې دغه وضعیت د دوام د مخنیوي لپاره د افغانستان اوسنۍ حکومت څنګه چارتیا داسې حاصل وکړي.
مننه احمد زای صاحب. او ورسته پښتنه دا چې طالبان باید څه وکړي چې نړیوال تعامل ورسره پراخ کړي، تر دې زیات تعامل ورسره وکړي؟
د افغانستان اوسنۍ حکومت ته په کار ده چې د ویړتیا له مخې نړیوالې ټولنې سره د تعامل لار غوره کړي او هغوی سره بحث وکړي، د هغوی مشروع غوښتنو ته درناوی ولري تر څو وکولای شو دغه حاکم اقتصادي وضعیت او بشري بحران چې په افغانستان کې حاکم ده د دې د مخنیوي او همدارنګه د دې ستونزې د حل په برخه کې کار وکول شي. تاسو ته به تر معلومه ده زموږ اقتصادي سرچینې محدودې شوې دي او د حکومت په کچه مالی امکانات په هغه سطح نه دي چې زموږ د بشري یا اقتصادي بحران په برخه کې مرسته وکول شي. نو د اړتیا له مخې د افغانستان حکومت ته په کار ده چې نړیوالې ټولنې سره تعامل وکړي تر څو یو باثباته او د ستونزو نه خلاص افغانستان ولرو.
د چارو شننکی دوست محمد احمد زای لیبی خبرتیا وروسته به واوري چې د نورستان د ځنګلونو اور تر کونړه رسیدل.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د کونړ چارواکي د دې ولایت د چپی درې ولسوالۍ په ځنګلونو کې د اور لګېدو خبر ورکوي. چپه دره د نورستان ولایت له نورګرام ولسوالۍ سره چې له تیرو لسو ورځو راهیسې په ځنګلونو کې اور لګېدلی دی څیرمه پرته ده. د کونړ د اطلاعات فرهنګ رئیس مولوي نجیب الله حنیف بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې اوسیدونکو د اور د وژلو هڅه کوي.
چپه درې ولسوالۍ کې د دیګل ساحه ورته وایي اور لګېدلی او هغه خلک تللي دي، یو خره پورې د اور مخه نیولې ده، بل چې ده نو هغه د هغې نه وروسته لګېدلی دی. لوی خوړ ورته وایي هغې کې اور چې دی لا وسم دی او خلک کوشش کوي چې د اور مخه ونیسي او مړ یې کړي.
له بلې خوا د نورستان د نورګرام ولسوالۍ په ځنګلونو کې اور چې سیمه ییزو چارواکو یې څیرمه ولایتونو ته د خپرېدو خبرداری ورکړی و تر اوسه بشپړ نه دی مړ شوی. د نورستان د اطلاعات فرهنګ رئیس مولوي سمیع الحق بیان ازادي راډیو ته بیګا وویل چې هلته اور لا هم بلی شي. خو ښاغلی حق بیان په عین حال کې زیاته کړه چې د اور د مخنیوي لپاره چار چاپیر خندقونه کیندل شوي او د په وینا اور په سلو کې تر نوي پورې مهار شوی دی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین دفاع وزارت د دې هیواد پر ختیځو سیمو لوهانسک او دونیتسک د روسیې د حملو د زیاتېدو خبر ورکوي. د اوکراین دفاع وزیر ویلی دی چې روسیه غواړي جګړه اوږده کړي. بلخوا کرملن ویلي د روسي ځواکونو عملیات په تر هغه مهاله دوام وکړي چې ټاکلي اهداف ترلاسه شوي نه وي. احمد تکلو په دې اړه نور جزئیات.
د اوکراین د دفاع وزیر وایي چې هیواد یې د روسي ځواکونو د حملو پر وړاندې د دفاع لپاره سمدستي پوځي مرستو ته اړتیا لري. الکسی ریزنیکوف چې پرون د جون په دریمه نیټه په سلوواکیا کې یوې امنیتي غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې وینا کوله وویل چې د اوکراین پوځ د خپل هیواد د آزادولو لپاره وسلو، ټانکونو، هوایی ځواک او د هوایی او سمندري حملو د شنډولو وسلو ته اړتیا لري. اوکراین له نړیوالو د پوځي مرستو غوښتنه په داسې حال کې کوي چې پرون پر دې هیواد د روسیې د بې دلیله یرغل سلام اورز و. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وویل چې هیواد په تیرو سلو ورځو کې خپل دفاع کړي او تر پایه به د دفاع ته دوام ورکړي. د ناتو غړو هیوادونو او په سر کې متحدو ایالاتونو په تیرو سلو ورځو کې لکیف سره د وسلو او مهماتو او همدارس مالی مرستې کړي دي. په همدې حال کې د اوکراین د دفاع وزارت ویاند الکساندر موتوزیانی کویلی چې پر دونیتسک او لوهانسک سیمو د روسیې حملې زیاتې شوې دي.
За підтримки авіації противник здійснює інтенсивний вогонь та
штурм. Дошман до гавої придуно помраста по Луганська у Донецькій де жагрі по толу куршу ких пле гамлі зяти кліді. Вазіат харап дай хурдірай сімі до Украин де дефаї звокуну по валка кіді.
لبلې خو روسیا وایي چې پوځ د اوکراین په عملیاتو کې پرمختګ کړی. د کرملن وایان د میتری پیسکوف پرون وویل په اوکراین کې د روسیې عملیات به تر هغه مهال روان وي چې هیواد یې ټاکلو اهدافو ته رسیدلی نه وي.
د لوبو له ډګره یو خبر. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نړیوال جام ته د غوراوی د لوبو په لړۍ کې نن له زیمبابوې سره یو ورسنی لوبه پیلوي. د دې لوبو کوربه زیمبابوې دی او د لوبو دا لړۍ په پلازمېن حراري کې ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل افغان لوبډله به په دې لړۍ کې د مخکینیو تیاریو پر مټ شو چلی شي.
د غسالو لپاره افغان کرکټ ملي لوبډله پوره چمتواله نیولې نو ان شاء الله چې په دغه دریو نړیوال 500 ورځې لوبو کې چې ډېر مهمه دي دواړو هیوادونو لپاره او له همدغه سیالیو څخه لوبډله کول شي نیخ په نیغه نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. ملي لوبغاړي به ان شاء الله چې خو ځلېږي.
د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ دوه نورې 500 ورځې لوبې یوه د دوشنبه او بل د روانې پنځشنبه پورې پلان شوې دي. همدارس لدی لړۍ وروسته د دواړو لوبډلو ترمنځ درې شلو ورځې لوبې په پام کې دي. افغانستان او زیمبابوې تر اوسه 15 ورځې یا 500 ورځې لوبې کړې دي چې 15 سی افغانستان او پاتې زیمبابوې ګټلې دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. دا راپور لرو چې په وروستیو کې او په حقیقت کې لپایله چې طالبانو کابل د دوم ځل لپاره نیولې دی په افغانستان کې د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت لخوا یو لړ بندیزونه پر شزو لګېدلې دي او دغه فرمانونه او بندیزونه په تدریجي ډول لپایله تر اوسه پورې پلي شوي دي. ځینې کسان دا د طالبانو د حکومت لپاره هم خیر نه ګڼي او ځینې کسان وایي چې دا بندیزونه د طالبانو او نړیوالو ترمنځ د فاصلې د رامنځته کېدو سبب شوي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
دا د پخوانی حکومت د روزګان ولایت ولایتي شورا مشر امان الله هوتکی خبرې دي چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو او امزون کې د افغانانو ترمنځ ډېرې ویل کیږي. د ښاغلي هوتکی د دې خبرو هدف د طالبانو پر هغو فرمانونو او لارښوونو نیوکه او یادونه ده چې په دې وروستیو کې یې پر ښځو بندیزونه زیات کړي دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو شاوخوا لس میاشتې تېرېږي خو په دې موده کې یې یوازې د ښځو په اړه لسکونه فرمانونه احکام او توصیه خبرې کړي چې افغان خزی او انجونې له بیلابیلو بندیزونو سره مخ کړي دي. که څه هم د میرمنو په اړه د طالبانو له لوري د خبرو سوي فرمانونو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو یو شمیر سیمهیزو افغان رسنیو د ځینو طالب سرچینو له قوله د طالبانو د مشر هیبت الله اخونزاده او د امر بالمعروف وزارت په ګډون د لوړو زده کړو او پوهنې وزارت له لارې د شاوخوا 20 فرمانونو او لارښوونو د خبرېدو خبره کړې ده چې افغان ښځې او نجونې له تعلیم، تحصیل او کار نه بندي کړي او د آزاد او ټولنیز ژوند کړه یې پرې تنګه کړې ده. د کندهار ولایت اوسیدونکي او د رسم ټولګي زده کوونکي مروا وایي طالبانو په دومره موده کې هیڅ شرعي او قانوني دلیل وړاندې نه کړی سوچې ولې یې پر دوی د ښوونځیو د تګ بندیز لګولای دی. مخکې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت چارواکو د انجونو زده کوونکو او ښوونکو د لباس د نوې طرحې تر جوړېدو له شپږم ټولګیو پورته د ښوونځیو د بندېدو اعلان کړی، خو ازادي راډیو ته د دغه وزارت چارواکو بار بار ویلي چې په دې اړه د خپل مشرتابه حکومت په تمه دي. هغه څه چې د دوو میاشتو په تیریدو اوس هم کوم څراکې نه لیدل کیږي، د طالبانو له لوري د نجونو د زده کړو پر مخنیوي افغانانو او نړیوالو سخت نیوکې کړي دي. طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د ښځینه او نارینه محصلینو ټولګي هم جلا کړل. اوس مهال درې ورځې ښځینه محصلین او درې ورځې نارینه محصلین پوهنتونونو ته د تلو اجازه لري. دغه شان طالبانو په یوه رسمي فرمان کې چې د دوی د مشر لخوا تایید شوی په افغانستان کې د ښځو لپاره حجاب کول د شرعي او رسمي امر په توګه اعلان کړی. په دې فرمان کې د حجاب مراتول جبري ګڼل شوی او دا هم پکې راغلی چې هغه میرمنې چې حجاب نه مراتوي د طالبانو د حکومت په ادارو کې باید د دندو ګوښه کړل شي. د طالبانو له لوري د حجاب مشخص تعریف نه دی ذکر شوی، خو په دې وروستیو کې ان په ټلویزیونونو کې د ښځینه ویاندویانو مخ پټول جبري کړل. د افغانستان د تیر جمهوري حکومت د ولسي جرګې غړي او په کاناډا کې سفیر شینکی کړوخیل وایي ورځ بلې ته پر افغان ښځو او نجونو د بندیزونو زیاتول به نه یوازې د او انجنونو راتلونکی تیار کړي، بلکې د هیواد په کچه سیاست او اقتصاد ته به هم نه جبرانیدونکی زیان واړوي.
د ښځو د کنټرول د محدود کولو د ښځو د حقونو د نقضول په خاطر به د صادروي زه فکر کوم چې دا یوه ستره جفا ده د نجونو او د ښځو په ارتباط، او دا هم یو بله جفا کوي دوی خپله د طالبان حکومت سره، ځکه چې دوی ورو په ورو ټول هغه فرصتونه چې نړیوال غواړي چې طالبان سره همکاري وکړي یا په رسمیت یې وپېژني یا په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي، دا هغه ټول بندیزونه چې همدغه وزارت یې ورته ایجادوي.
که څه هم د کار، تعلیم، سفر، سوداګرۍ او په دولتي او حکومتي ادارو کې د ښځو پر وړاندې د بندیزونو په غبرګون کې په کور دننه او بهر غوښتنې نیوکه او آن اعتراضونه ترسره سوي، خو د ښځو یو شمېر فعالین وایي طالبانو په دې بندیزونو سره د افغان ښځو ژوند له ستونزو او ناڅرګند او تیار برخلیک سره مخ کړی دی. د ښځو د حقونو فعالې نفیسې دانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وار په وار بندیزونه لګول او فرمانونه صدرول هغه هم یوازې یوازې د خزینه او لپاره، خامخا د خزینه او د افغان نجونو راتلونکي په خطر کې دي. د افغان میرمنو او د افغان د افغانستان له ټولو خلکو سرنوشت سره د لوبې نه کوي، پرېږدي چې د خلک باسواده شي او خپل دندې کاروبار وکړي.
خو د ښځو د حقونو ځینې نورې فعالانې د دې بندیزونو د ماتولو په برخه کې د نړیوالې ټولنې ونډه اغیزمنه بولي. د تېر جمهوري حکومت د ولسي جرګې غړي او د ښځو د حقونو فعاله سائمه خوګیاڼۍ وایي طالبانو تر دې دمه له زیاتو غوښتنو او په کور دننه اعتراضونو او نیوکو ته غاړه نه ده ایښې، نو له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو د افغان میرمنو د حقونو مراتولو لپاره فشار راوړي.
نړیوال سازمان مسئولیت لري د ښځو پر وړاندې چې دوی اساسي حقونه غوښتنه وکړي او ملاتړ د ښځو نه وکړي، خبرې چې دوی باندې فشار ورته شي، دوی ته قانع شي چې باید د ښځو اساسي حقونه ورکړي.
هڅه مو وکړه د دغو ښځو د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت د ویاندویانو نظر واخلو، خو زموږ پوښتنو ته یې ځواب ونه وایه. وړاندې طالب ویاندویانو او چارواکو یې په خپلو ویناوو کې ژمنې کړې چې د ښځو د حقونو د ورکړې زمینه به برابره وي، هغه څه چې برعکس دي او رتبه بلې ته په بیلابیلو برخو کې دا بندیزونه اضافه کیږي. دا یادونې وړ ده چې د ښځو د ټولو ټولنیزو او سیاسي حقونو ورکول د نړیوالې ټولنې له لوري د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو او اړیکو پیلولو لپاره له مهمو شرایطو دي.
د کونړ د چپی درې ولسوالي اوسیدونکو په خپل سیمه کې د ټلیفون کمزورتیا او د انټرنیټي اسانتیاو له نشټونه شکایت کوي. تفصیل په دې راپور کې
د کونړ چپی درې ولسوالي اوسیدونکو او حکومتي مسولین د ټلیفون او انټرنیټي خدماتونو د نشټوالي او کمزور کیفیت څخه شکایت کوي. دوی وایي په ډیری ځایونو کې ټلیفون او په ټوله ولسوالي کې بیا انټرنیټ کار نه کوي چې دوی ستونزې سره مخ کړي دي. ایمل خان وایي
په ټلیفونونو زمونږ کار نه کوي، اکثره پیا چې د بیخي سیګنل نه راخلی او د نت مشکل او کوم بیخي ډېر زیات 50% هم کار نه کوي. که زمونږ کوم ضرورتونه د نت په حساب باندې لګل او را لګل موږ بس مرکز ته وځو. ولایت ته
د یادې ولسوالۍ مسولین هم له ورته مشکلاتو سره ټکوي. وایي دوی د مکتوبونو او ایمیلونو لیږلو لپاره یا مانوګي ولسوالۍ یا هم مرکز اسداباد ته ځي. چپې درې لپاره د طالبان ولسوال سید ولی الله ساجد:
زموږ چپې درې ولسوالۍ په مخابراتي برخه کې ډېر زیات مشکلات لري او پیغامونه ډېر زیات کمزوري دي. په کوم ساحو کې چې دي او په اکثر ساحو کې نشته دي او د نیټ خو ډېر زیات مشکلات دي چې بيخي یو میسج معمولي میسج کوم دی هغه په ګڼو
په کونړ کې اړوند چارواکي هم مني چې په چپدره، ناړۍ، غزیاباد او یو شمیر نورو سیمو کې خلک د تلیفوني او انټرنیټي خدماتونو څخه یا په بشپړ ډول بې برخې دي او یا هم د سرعت او کیفیت کمزورتیا سره مخ دي. د یاد ولایت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ سرپرست رئیس مولوی صفت الله ساجد ازادي راډیو ته وویل:
خوشبختانه هم دا اوس عملاً د مرکز په شمول په ځینو ولسوالیو کې د افغان بسیم شرکت او ورسره څنګ کې د روشن شرکت پروژې هم شروع دي او په ځینو ولسوالیو کې د افغان بسیم شرکت نورې پروژې هم شروع شي. په نږدې وخت کې به د دغه درې ولسوالیو ترڅنګ د شیګل ولسوالۍ، دانګام، اسمار، وټپور او مانوګي ولسوالیو خلک هم د 3G 4G خدمات ته لاسرسی پیدا کړي.
د پلازمینې کابل په ګډون د نورو ولایتونو اوسیدونکو هم ورته ستونزې ګالي. خو پرون د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال مولوی عبدالغنی برادر ویلي و چې له تلیفون او انټرنیټ څخه بې برخې ولسونو ته به یادې اسانتیاوې برابرې کړي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
اوس هم د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو سب شوې پیغامونه چې مشتره رسېدلې دي.
په اورېدونکو د ما د هغه د دې بیچاره هغه کوي چې چارواکي او ښاروالي وي د موږ ته د نرخونه را کنټرول کړي. دغه ناورین خو له دغو رژیم سره راغی. ما ته یو تجار ویل وای ما د شپاړس لکو مال رابر کړی ولو او دیارس لکه محصول نه شو غوښت. دغه ضرر، دغه تاوان خو یې دا مظلوم ولس، د مظلوم ملت یې پرې کوي. دی څه پروا لري؟ دی خو د مال بیت المال چې خو یې خوري، په مال باندې، په عیال باندې چې زړه یې غواړي هغه ورته رسیږي. نور د دې مظلوم ولس غم له چا سره نسته. څوک غږ وکړي د نیستي یا د ګرانی دی وایي تاسې صبر وکړئ، مخ خزایر لرو، بیا به خزایر راخیزي، بیا به پاپریکې پیولېږي، بیا به هغه خزایر هغه به خپل عواید جنې پره کوي، بیا به بعد له هغو د ما بچوګان مړېږي. تر هغو پورې به د ما بچوګان په شنګې یایي باندې ژوند کوي. ولې خدای وایي تاسې صبر وکړئ، مخ خزایر لرو. نو دغه ناورین خو ټول دی راوړ ودې ولس ته، خو که د وینې پوردم دا ولس یې پرې کوي او که د اقتصادي بحران پورده هم دا مظلوم ولس یې پرې کوي. نو د ما د هغه ماشومانو څه پروا لري چې هغه په خوارزواکي باندې اخته دي یا له مرګ سره مخامخ دي؟ د هغو دی څه پروا لري؟
زمانم رحم الله دې د کونړ ولایت د نرنګ ولسوالۍ سره په اړیکه کې یم. زموږ پیغام اسلامي امارت ته دا دی چې نرخونه باید زر تر زر کنټرول کړي. دلته په کونړ کې یو بوجي وړه چې د په 3000 افغانۍ دی او د غړو وړه ټاپکا په 2000 افغانۍ ده. دلته دروازې چې د سل په هم نه پیدا کیږي او نرخونه ورځ تر بلې چې دی روان دي. نو زموږ د اسلامي امارت نه دا خواهش ده چې نرخونه کنټرول کړي. والسلام.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال وایي.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 21 24 201.
ازادي راډیو په منځني څپه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري 8:10 شپې د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې درسي ساعت لرو. خو مخکې تر هغه خبرونه د کونړ د چپی درې ولسوالۍ په ځنګلونو کې اور لګیدلی. دا ولسوالۍ د نورستان نورګرام ولسوالۍ ته نږدې پرته ده چې له تیرو لسو ورځو راهیسې په ځنګلونو کې اورونه لګیدلی دي. د کونړ د اطلاعات فرهنګ رئیس مولوي نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته تېره شپه وویل چې د چپی درې په دیګل سیمه کې اور مهار شوی، خو د لوی خوړ په سیمه کې لا هم لګیدلی او د سیمې خلک یې د مړ کولو هڅې کوي. د طالبان حکومت د افغانستان د څلورو هوایي ډګرونو د عملیاتو او امنیت چارې رسمن د متحده عربي اماراتو یو شرکت ته وسپارلې. د ملکي هوایي چلند ادارې په یو بیان کې چپرون خپور شو ویلي چې د خبرګولې له 14 څخه د کابل، کندهار، هرات او مزار شریف د هوایي ډګرونو د عملیاتي او امنیتي چارو مسؤلیت په رسمي ډول د ګاګ سلوشن په نوم اماراتي شرکت ته سپارل شو، خو په هغه سند کې چې د طالبان حکومت نشته لاسرته مخکله دي شرکت سره لاسلیک کړ ویل شوی وو چې د دې هوایي ډګرونو امنیتي مسولیتونه په تړون کې نه دي شامل. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نړیوال جام ته د غوراوی د لوبو په لړۍ کې نن له زیمبابوې سره یو ورسنی لوبې پیلوي. د دې لوبو کوربه زیمبابوې دی او د لوبو دا لړۍ په پلازمینه هرارې کې ترسره کیږي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ دوه نورې 500 ورځې لوبې، یو د دوشنبه او بل د راروانې پنځشنبه پورس پلان شوی دی. د اوکراین دفاع وزیر وای چې اوکراینیان باید ډیر ژر خپل هیواد د روسیې له یرغل څخه آزاد کړي. اولکسی ریزنیکوف پرون په سلواکیا کې یو امنیتي غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې په وینا کې وویل اوکراینی ځواکونه د خپل هیواد د آزادۍ لپاره وسلو، ټانکونو، هوایي ځواک او د هوایي او سمندري حملو ضد وسلو ته اړتیا لري. پر اوکراین د روسیې د یرغل په تیرو سلو ورځو کې د ناټو غړو هیوادونو او په سر کې امریکا او اوکراین ته وسلې، مهمات او مالي مرستې چمتو کړې دي. د اوکراین دفاع وزیر وویل چې کرملین غواړي دا جګړه وشته کړي، نو ځکه هیواد وسلو او مهماتو ته سمدستي اړتیا لري. د قرغزستان د سرحدونو د ساتنې د خدماتو اداروي پرون یو ځل بیا د دې هیواد او د تاجکستان د سرحدي ځواکونو ترمن نشته شوې ده. د ادارې وویل نشته هغه مهال پیل شوه چې قرغزي ځواکونو د تاجکستان د سرحدي ځواکونو د برید په وړاندې د دفاع لپاره وسله پورته کړه. د تاجکستان لوري تروسه په دیاړه سن دی ویلي. د تاجکستان او قرغزستان په ګډون د منځنۍ اسیا ځینې هیوادونه له اوږدو کلونو راهیسې په خپلو کې سرحدي لانجې لري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
درنوز د کونکو السلام علیکم. لازادي رادیو څخه د درسي ساعت یو بلې خبرونه ته خرغلست. د نن ورځې په خبرونه کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خبرونې وروسته بیا تکرار کړي وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. درنوز د کونکو او د ازادۍ رادیو اوریدونکو، او اوس د اووم ټولګي د جغرافي درس وړاندې کیږي. په دې برخه کې به نن له استاد د زمکی د حرکتونو په باب درس واورو. دا چې زمکه څو ډول حرکت لري، د زمکی د کوم ډول حرکت په نتیجه کې شپه او ورځ راځي، او د کوم ډول حرکت په پایله کې به د کال فصل تغییر کوي. زو او د درس دوام له خونکو اورو.
موضوع د زمکی وسیع او انتقالي حرکتونه. زمکه سوارلس دوله حرکتونه لري، خو موږ دلته یوازې د ځمکې وضعي او انتقالي حرکتونه وایو. د ځمکې وضعي او انتقالي حرکت، ځمکه دوه ډوله مهم حرکتونه لري، وضعي حرکت او انتقالي حرکت. لومړی وزي حرکت زمکه په څلورویش ساعتونو کې د خپل محور په شاوخوا راګرځي او خپله دوره بشپړه کوي چې دې حرکت ته د زمکې وزي حرکت وایي چې په نتیجه کې شپه او ورځ منځته راځي. یعنی دلته یوازې د زمکې حرکت پر خپل محور باندې دی چې د دغه حرکت په نتیجه کې شپه او ورځ منځته راځي. انتقالي حرکت کله چې ځمکه د لمر پر شاوخوا یو بشپړ دور ترسره کړي همدې ته د ځمکې انتقالي حرکت ویل کیږي چې په نتیجه کې یې څلور فصلونه منځته راځي. وزي حرکت ځمکه پر خپل محور باندې حرکت کوي، خو انتقالي حرکت ځمکه د لمر پر محور باندې حرکت کوي. یعنی د لمر پر شاوخوا باندې ځمکه راګرځي. د ځمکې واټن له لمر څخه په دوبي او ژمي کې توپیر لري چې نږدې واټن یې 1.5 میلیونه کیلومتره دی او ډیر لرې واټن یې 1.25 میلیونه کیلومتره دی. د ځمکې حرکت پر مدار باندې په یوه ثانیه کې 1.5 کیلومتره په چټکوالي سره ترسره کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ د انتقالي حرکت هغه سایکل یا دوران چې کله ځمکه د سن یا لمر، چې سن په انګلیسي کې ورته وایي او په پښتو کې لمر دی، د لمر په شاوخوا باندې د کال په ورځو کې راګرځي. یعنی په یوه کال کې راګرځي او په نتیجه کې د کال څلور فصلونه منځته راځي: پسرلی، دوبی، منی او ژمی.
دوم ټولګي درنو زده کوونکو، له استاد مو واورېدل چې لمر څخه د ځمکې واټن په ژمی او دوبی کې سره فرق لري چې نږدې واټن یې 1.5 میلیونه کیلومتره دی.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دا تم ټولګي درنو زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم او اوس دا تم ټولګي د جغرافي درس پیلو. درنو زده کوونکو، د نن ورځې د درس ډیره برخه د اروپا لوی وچی اقلیم ته بیل شوی، خو په پیل کې به خونکې د اروپا لوی وچه راو پیژني او دا بول ولو چې ولی د اروپا او آسیا وچی پیولم ایرو آسیا لوی وچه یادیږي. زو او د درس پورا بیان له خونکې اورو.
اروپا د نړۍ د کوچنیو لویو وچو له ډلې څخه ده چې په متدله سیمه کې پرته ده. د دې لویو وچو شمال خواته شمالي کنګل سمندر، جنوب خواته د مدیترانې سمندرګي، ختیځ ته د آسیا لویه وچه چې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګي او تور سمندرګي په وسیله له اروپا څخه بیل شوې، او لویدیځ ته د اطلس اکیانوس یا اتلانتیک سمندر دی. اروپا د آسیا لویه وچه سره نښتې ده او له همدې سببه یو شمیر جغرافیه پوهان آسیا او اروپا یوه لویه وچه ګڼي او د یورشیا په نامه یې یادوي. د اروپا د لویې وچې پراخوالی 10 میلیونه کیلومتره مربع دی او په 2006 میلادي کال کې یې د وګړو شمیر 2,26,602,600 ته رسېده. ځینې مشهور سنتي هیوادونه په دې لویې وچې کې پراته دي. اروپا لویه وچه د ماتو سواحلو، زیاتو سمندرګیو او خلیجونو د شتوالي له امله چې په وچه کې ننوتې دي زیات شمیر ټاپو وزمې رامنځته کړي دي چې موږ دلته د ځینو لویو ټاپو وزمو نومونه اخلو. د اسکاندیناویا ټاپو وزمه چې په هغې کې د ناروې، سویډن او فنلند هیوادونه پراته دي. د بالکان ټاپو وزمه چې په هغې کې د البانیې، بلغاریې، بوسینی او هرزګونی، سربستان، کرواسی او مونتنیګرو هیوادونه موقعیت لري. د ایبری ټاپو وزمه چې په ایغی کې د هسپانیې او پرتګال هیوادونه پراته دي.
د اروپا لوی وچه څه ډول اقلیم لري؟ د اروپا د لوی وچ اقلیم په څو علتونو نسبت هغو وچو ته چې په ورته جغرافیایي ارض البلد کې موقعیت لري معتدل دی. په همدې سبب وچ او تابده بیبانونه او زیات بارانونه پکې نه لیدل کیږي. د اروپا لوی وچه په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږه برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې له دریو خواوو یعنې شمال، جنوب او لویدیځ خوا اوبه چاپېرې شوې دي. څه ناڅه ټول اروپا د پراه، مرتوبې او لندبل هوا څخه اغېزمنه کیږي. د اروپا لوی وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې د اروپا د ننی برخې ته د اطلس سمندر او مدیترانې سمندرګي د لندبل د ننوتلو خنډ وګرځي. څلورم علت یې د ګلف ستریم د سمندري تودو اوبو بهیر شتوالی دی چې د اروپا د لویدیځو برخو څخه تیریږي او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د معتدل کېدو سبب کیږي. د اروپا د لوی وچ اقلیم په عمومي توګه په څلورو لویو اقلیمي سیمو ویشل کیږي چې عبارت دي له اول جنوبي سیمه، دوهم د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه، دریم مرکزی برخه وچه، څلورم شمالي برخه قطبي. تاسو په تصویر کې وینئ د ګلف ستریم اوبو جریان چې دا تاوده جریانات دي. الف جنوبي سیمه مدیترانایي آب و هوا. په دغه برخه کې د اروپا د جنوب سیمه شامله ده چې د مدیترانې د سمندرګي په غاړو کې موقعیت لري او مدیترانایي آب و هوا لري. مدیترانایي آب و هوا دوې ځانګړتیاوې لري. اول، ژمی یې معتدل او باراني وي. دوهم، اوړی یې تود او وچ وي. د دې سیمې رطوبت او لندبل د لویدیځ غاړې د هیوادونو په پرتله لږ دی او ډېر اورښت یې د مني او ژمي په موسمونو کې وي. ب، د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه. په دې سیمه کې د انګلستان او آیرلند هیوادونه شامل دي چې د اتلانتیک سمندر په سیمه هم شهرت لري. د دې سیمې هوا په ژمي او دوبي کې معتدله ده او د اروپا د لوی وچې ډیره باراني سیمه ګڼل کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ چې د نړۍ هغه برخه ښیي چې یو خوا د معتدل آب و هوا لرونکې ده او بله خوا هم وچ او بری اقلیم لري. مرکزي برخه وچه بری. په دې برخه کې مرکزي او ختیځه اروپا شامله ده. په دې سیمه کې د هوا لندبل لږ دی نو د اوړي او ژمي د تودوخې په درجه کې توپیر شته. یعنی په اوړي کې هوا توده او په ژمي کې هوا ډیره سړه وي. د دې سیمې د اورښت اندازه لږ ده. لږ اندازه باران د اوړي په موسم کې لري. که چیرې تصویر ته وګورو، په دې تصویر کې یوه خوا شنا او بله خوا وچ ډاګ او صحرا ده. دا په دې معنی چې په دې برخه کې رطوبت او لندبل هیڅ نشته. شمالي برخه قطبي. په دې برخه کې روسیا او د اسکاندیناویا ټاپو وزمې زیاته برخه شامله ده. آب او هوا یې د قطبي سیمې ته د نږدېوالي په سبب ډیره سړه او وچه ده. په دې برخه کې واورې له باران څخه زیاتې اوري او د زیات سوړوالي له امله سندونه او سمندرګي د کال په اوږدو کې له 50 څخه تر 100 میاشتو کنګل وي. په دې آب و هوا کې کله کله د اروپا شمالي، مرکزي او ختیځې برخې هم پکې شاملېږي.
وکی درنو زده کوونکو، لخونکی مو واوریدل چې د اروپا لویه وچه د بارانونو او ډیر اوبو د لودو له امله مرطوبه یا لندبله اقلیم لري او د کرهنې لپاره ډیره مناسبه ده، خو په مرکزي برخه کې د نورو سیمو په پرتله لږ باران وري او له کرهنیز او اقتصادي پلوه هم ارزښت لږ دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د خبرونې دوام ته ښه راغلاست. او اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی او په دې برخه کې زو او په ګډه د جغرافي درس ته غواګدو. په دې برخه کې خوونکی موږ ته د کانګو حوزه معرفي کوي او په دې به پوه شو چې د کانګو حوزه چیرته پرته ده. دا به واوري چې کانګو حوزه د استوایي ګڼو ځنګلونو له امله د نړۍ له پیژندل شویو حوزو څخه ده او دا ځنګلونه د نړۍ د یو ډیر شمیر وحشي ژوو لپاره د ژوند یوه مناسبه جغرافیه ده. زو او د دې جغرافي په اړه لا ډیر معلومات د ښوونکي په درس کې اورو.
موضوع د کانګو حوزه. د کانګو حوزه د افریقا بله لویه حوزه د کانګو د حوزې څخه عبارت ده چې په طبیعي توګه هلته استوایی ګرم او لوی ځنګلونه شته. ډیری تودوخې او زیاتو بارانونو ګڼ ځنګلونه منځته راوړي دي. د نباتات وده دلته هیڅکله نه ځنډیږي. د افریقا دې برخې ته شنه افریقا وایي. دلته د ونو وده دومره زیاته ده چې کله یې لوړوالی 50 متر ته هم رسیږي. د کانګو سیند چې د ختیځ څخه لویدیځ لوري ته بهیږي د افریقا استوایي برخه په بر کې نیسي. د کانګو سیند د خپل نری بستر له لارې د اطلس په سیند کې تویږي. تاسو په تصویر کې د کانګو حوزه وینئ چې ټوله شنه ده او داسې یو شین کوړم یې جوړ کړی دی او د درختو جګوالی هم وینئ چې ډیر جګوالی لري. ارتفاع یې ډیره ده. د دغه ډول ځنګلونو څخه د کانګو، کینشاسا او د دې ترڅنګ د افریقا د لوی وچې حاکم دولتونه د فرنیچر په ډول د دغه درختو د لرګیو څخه استفاده کوي. د هغه بهیر منځنۍ او شمالي برخه استوایي باراني ځنګلونو پوښلې ده. دلته د نفوسو ګڼوالی شیندلې او یو له بل څخه لیرې پراته دي، یعنې خلک یې په تیت او پراګنده توګه پراته دي. فابریکې هلته نشته چې ټوله په یوه نقطه کې راټول سي، بلکې خلک یې په پاشل توګه ژوند کوي او سیمه ییز خلک یې په خپلو کوچنیو کروندو کې په کرنه بوخت دي. د کانګو سیند د زایر د هیواد د جنوب ختیځ څخه سرچینه اخلي. د 4,370 کیلومتره په واټن لومړی شمال لور ته او بیا لویدیځې خوا ته بهیږي. تاسو وینئ په تصویر کې دوه درختې چې زیات ارتفاع لري. نو موږ ویلی سو چې په کانګو کې یا د کانګو په سیمه کې